پک بجی شوی اجمل تورمان دو بیدلاو بیدی پا تخنیکی هم کاره تاستا دنن رسی روستای پختو خبری مجل آورانده کن پا دیخ پا خبرانه که با بریتانیا تا دولست مشرغنی ده سفر سر بیره پر یوش میر نور و مهم و موضوعاتو هم در تا راپورو نورانده کنو خو تر هر چه ده مخا سال محمد سالی ده دی ساعت لمهم و خبرونو سره
جرمنی په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم افغانستان ته ستانه کړي د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې به 141 هغه ماشومان تدوي کړي چې د زړونو د سوري ناروغي لري د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه د باران له کبله وځنډېده د افغانستان یو چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رسوي بیرته افغانستان ته ولیږي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی د جرمني خبري ایجنټس ته ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو البته که د سې شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني دا ایجنټس په حواله دا به د 2018 میلادي کال د ډسمبر راهیسې 15 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي په تیرو 4 الوتنو کې ټولټال 590 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ستانه کړی سوی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سوره د خبرو لپاره نن برتانیا ته لاړ د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له برتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي
د سفر هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د برتانیا د حکومت چې د برتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم لاړ سي دغه مسابقه د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې 141 هغه ماشومان تداوي کوي چې د زړونو د سوري په ناروغۍ اخته دي دې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ماشومان به د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت په وړیا ډول تداوي سي د سری میاشتې ټولنه وایي چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته نږدې 16,000 ماشومان رجستر سوي چې له دې جملې څخه نظری تداوي سوي او 16,000 نور درملنې ته انتظار دي ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي د CNN تلویزیون د ترکیې څنګه د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې ترکیې ته به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي د انقرې لخوا له مسکو د هوایي مدافع د دې سیستم د رانیولو موافقه د ترکیې او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت F-15 ډوله جنگی جت الوتکو ته یو خطر ګڼل کیږي واشنگتن ترکیه ته ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د دستګاو رانیولو له کبله به د F-15 ډول الوتکو له رانیولو منع کړی سي واشنگتن په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ترکیه له روسیې د میزایلو S-400 دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره به مخامخ سي په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري د په دسل کې ده چې د هانګ کانګ رهبرۍ چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاریلم پرونی اعلان کافي نه دی دوی وایي چې د هانګ کانګ رهبر کاریلم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استفاده وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهرچیانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هانګ کانګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي په هانګ کانګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوې چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او پاکستان مسابقه د باران له کبله وځنډېده د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه خو هندستان ته بلنه ورکړه چې بیټینګ وکړي هندستان توانېدلې چې تر 23 اور پورې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړي ویل سوي چې تر 500 000 زیات وګړي به دغه مسابقه په هند او پاکستان کې پر ټلویزیونونو وګوري پرون افغانستان خپله 4 سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف لوبغالي کې وسوه هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و
تاسی ازادي رادیو ته وکیاست. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به برېټانیا ته په خپل درې ورځني سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي.
هدف سفر هم ګسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انګلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی و واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلوو حوثی اغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتله. نور راپورونه هم شته، ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته په خپل درې ورځني سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادې راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یوه برخه ده چې د برېټانیا رول پکې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. ارسلا مرسلین په اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې برېټانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برېټانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په ګام عملي کیږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لویه جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بله مسله سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته رسیدو په لاره کې به له موږ سره مرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرښې په یو پریکړه لیک کې مطرح شوې وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه او د سیمه ییزې اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوری ریاست یې خوشبینه او هیلمن کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پاموړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بخونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په پونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټیا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله ستنگزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بېلابېلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم دغه هیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي په افغان سوله کې هم رول ولوبوي. له ستنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
کچیر واقعا د هندي دولت ښاغلی غني او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې هندستان یو د هېوادونو ده چې دا اوس په افغانستان کې وجود لري، د امریکې نه وروسته دومین هېواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر افاکر لري او په اتلس کلو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیل یو هېواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ په پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ایم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېرې په قوي دلیل او منطق سره هلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه فکر نه کوم چې انګلستان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتا هغوی ته ترجیح ورکوي، یعنې هغوی ګټو ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان باندې پاکستان باندې فشار راولي تر ډېر حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته مدرسونه د سولې غږونه راجلېږي، د بینالمللي آباد دی. چېرې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسېره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه شي تمامېدی، بلکې منفي تاثیرات به هم ولري.
هغه کوم ټکي دي چې افغان پلاوی په ځانګړې توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار ده چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بینالمللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي چې دا ظرفیت باید د افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستیو هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي؟
زه بګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان چې کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زه بګل کوم طالبانو له دې مذاکراتو نه ډېره ګټه واخیسته، د نړۍ لوړو قدرتونو سره کښېني، خپل شرایط په ډېر سراحت سره وایي. او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې د مالکیت بحث کوي دا حتی له ډېرو جنراتو هم نه خبرېږي. دا په خپله د بانال د طالبانو د فرصت د ګټه اخیستې تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو پوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکسیو
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورند کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د پداسې حال کې د تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په روسي برید کې د ایران لاس و. تفصیل له ناجیه ساپیور.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنی دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان لپاره کېږي اغوت هم ضرر رسول کیگی، نو اغید هر بل لار نچیدان استفاده او کی چی امریکا تا ضرر رسی افغان استفاده کهی او اغب او قرد ایران ده پارا یواز ده افغانستان سانه با که ده امریکه اغتول و کوششون و پالتون و تا دوی غواړي چې صدابه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډېرو مشکلات سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشتی د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ به مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي دونو ترمنځ د کړکیچونو قربانی نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لرې وساتي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
کابل خاریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی حکومت غواړي چې دغه ډلو د نیول لپاره جدي اقدام وکړي. دا پر سهار کړه چې پولیس وایي تیر ورځ د یوې جنایتکارې ډلې مشر نبی کوهبندي په کابل ښار کې د پولیسو لخوا وشل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندي له وژل کېدو وروسته د دغه ښار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغو ډلو په ښار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغو کسانو او ډلو نیولو ته باید هسې جدي شي.
خلک زه تښتي او دا موټر تښتي، مثلا غلا کوي. کار د حکومت تکړه سیور ده، حکومت خو زه نورم کار وکړو گرفتار کی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص، وزارت داخله، وزارت دفاع، ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډېر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه موږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره تیره ورځ د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي د نهمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندي د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندي له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هڅې جدي شوي دي.
د نزدیکای نه چندان دور ما شاهد دستگیری
دی. وی په لیر ورځو کې بنا، بلکې په نږدې ورځو کې بتاسي د داشان سو کسانو د نیول کېدو شاهدان ووسی. دوی به هیڅ چیرې خوندې نه وي. پولیس ورپسې دي، د دوی یو یو بنیسي او د قانون منګلو ته به سپاري. خاغلی رحیمی وی په تیرو دو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوهبندي هم د خلکو په همکارۍ څارلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پلو حوثیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل دی چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د حوثیانو اړوند المسیره خبری چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې دې ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټه الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی الساری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها هوایي ډګرونه پکې په نښه شوي. د ډلې ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمایز هوایي ډګر ته نږدې یوه بی پیلوټه الوتکه یې ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثي ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. سعودي عربستان تایید کړې ده چې په دې حمله کې شپږویشت کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکر کشتیو د پنجشنبې ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان نن سهار له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې و او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. بن سلمان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریځ ونیسي او زیاته یې کړه چې د ده هیواد جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به لازم اقدامات وکړي. سعودي ولیعهد پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثي یاغیانو د بی پیلوټه الوتکې وروستۍ حملې ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلای کوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي. له بلې خوا د هغې نارویژۍ کشتۍ عمله د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته رسېدلې چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او یوه بله کشتۍ چې په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې ده. متحد ایالاتو پر دې کشتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولې دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره تورنوي چې د ایران لخوا د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر مسؤوله وسلوال شته چې د دوی ژوند یې ورتریخ کړی دی. شریف الله شرافت له سیمې پرې راپور لري.
د اورزګان ولایت خلک وایي له یوې خوا له تیرو درې کلون رئیسی جګړې په مخه کړي او له بلې خوا غیر نامسؤوله وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسؤوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له ښار څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند له دوی څخه نسي کولی. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
اغلاوی ست نه دی نه دی دا اوس د نور په کلی کې نه دی اغلاوی ست نه دی په شخصي کې اوشت اسرائیل ته مې سلام نشانه استلی د کور دی نه بل اسی ودا پلان کې سری بوت یا روی نه بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګین پرور د سوز د شپې د ماشام ستنه د نور چوس مې بیا کور نو سره وتا ول بیریو
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بې ځامه ترز غلی یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نه چاغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا منټرانه
سره کې نه معلومي دا څه چې وکی نه دی هغه په شخصي کالو چې دی د تراسي وایزه حکومت کې کولاړې ورته چې وکړه ولاړ په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتري کې چار چاپیره ماسره کړي او ټوخه غزیدلې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دي دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسؤوله وسلوالو مخه دي ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسؤوله وسلوالو د خلکو ژوند ورتریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسؤوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کنټینر ډک له وسلو هم راایستلې.
البته این تصاویر را که شما میبینید که فعلا در پیشتان موجود است، ما دیشب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از سراران که تصویبینی دوی ورزی مخ که موجود ترین کشم خانو پسیم که دیو غیری نمسول وصلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقل یو کانتینر دقل وصلو متری راوری. پدغه کانتینر کې کوچنی او غټي وسلې همسته مهمات همسته دغه کس مهمونی ولی او انتقال مکړی مرکز کابل ته
گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم مرکز.
نوموړی و دستگیر الماس پدغه ولایت کې د شهره کندک پخوانی کمانډانو چې اوس تقاعد شوی وو او یادی وسلې مهمات او د پولیسو البسای له ځانه سره غیر قانوني ساتلی و. کمانډان زیاتوي چې پدغه نیول شوو وسلو کې دومره غټي وسلې همسته چې د کورنی چار وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاړه کې د شهره کندک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستگیر الماس تر اوسه په یاړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدون کو وس هم بیا د کرکټ یو احوال اخلو. زبوق همکار محمد واصل وصال په بریټانیا کې چې د غلوبې د نګدې ساری د نن ورځې د لوبې حاله کې کڅام د باران لکبل ویل کې چې دغه لوبه درېدلې ده خو دا چې باران دوام وکړي او کوونه کې په دې اړه جزئیات څه وي؟ وصال صاحب زما غږ لرئ؟
بله بله تورمان صاحب سلامونه، ستاسو غږ اورم. لوبه بیرته پیل شوې ده، باران درېدلې ده، اسمان بیرته شین ده او هندي توپوهونکي میدان ته راښکته شوي دي او پاکستاني توپچوونکي هم د فیلډینګ لپاره. نو وروسته بال پاتې ده د لوبې، هندوستان تر دې مهاله 315 منډې کړي. دغه وروسته بال هم چې ترسره شي نو هدف به پاکستان ته په 500 اورونو کې وګورو چې څومره ټاکل کیږي. نو تر دې مهاله پورې هندۍ لوبډلې 315 منډې د 500 لوبغاړو په ځان سره پاکستان ته ټاکلی دي چې دا په روانو سیالیو کې یو له لوړو هدفونو څخه شمېرل کېږي، ځکه هندۍ لوبډلې بیټنګ وکړ. لپاره کېول راهول 250، روهیت شرما 140 او کپتان ویرات کوهلی بیا 80 منډې جوړې کړې. نو مینوال هم کافي ډېر زیات راغلي دي دغه لوبې لیدو ته او یو شمیر مینوال ته دا هم وایي چې پاکستانی مینوال هم دا خبره کوي هندي هم چې ورلد کپ دیونه ګټو په دا میچ دی وګټو. نو دوی ډېر زیات انتظار باسي چې د دوی لوبډله دغه میچ وګټي. په ټوله کې 500 اورونه ترمن چې پوره شول، 310 منډې هندوستان پاکستان ته هدف
وټاکه. د هندوستان د لوبډلې کپتان تر اخري شی وو پر پات شو او کنه دای هم وسوځیدو ځکه چې دا په سټوډیو کې هم لوبه مې تعقیب نشو کړلې.
ویرات کوهلی که څه هم اوټ نه و خو دی په خپله داسې فکر وکړ چې دی اوټ دی ګوندې. په دې وروستیو شیبو کې دی په خپله لاړو میدان نه بهر شو. نو که څه هم لوبسار هم ګوته نه و اوچته کړې او دی داسې فکر وکړ چې ګوندې بالې په بیټ لګېدلی او وروسته چې د میدان نه دی کله بهر شو هلته کیمرو کې وکتل شو نو دی اوټ نه و. خو چون دی میدان نه وتلی نو اوټ ورکړل شو. نو ویرات کوهلی هم اوټ شو، بالکل له میدانه بهر شو او پر ځای بیا بل لوبغاړی شنکر او جادی پراغلل. او وروسته شیبو پورې هغه دوه لوبغاړي بیا میدان کې ول چې دوی 500 اورونه پوره ولو بول د 500 وکټو په ځان سره 306 منډې وکړې او 310 منډې پاکستان ته هدف وټاکل شو. نو په څو شیبو کې به پاکستانی توپوهونکي میدان ته د بیټنګ لپاره راښکته شي.
بله وسال صاحب، که څه هم افغان لوبډلې خپل څلور لوبې ټولې بایللې دي خو ویل کېږي د سې شنبې په ورځ چې دوی د انګلستان د لوبډلې سره کومه لوبه ده، افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ټاکل شوی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. د دوی مورال څه دی؟ د دوی د ولسمشر په ورتګ سره د سې امکان شته دی چې دوی مثلا یوه قوي لوبه وکړي د انګلستان په وړاندې؟
بله تورمان صاحب، پمدغه میدان باندې چې نن لوبه ده پمدې لوبغالي کې به افغان لوبډله هم د انګلستان په وړاندې لوبه کوي. د انګلستان لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده دغه روان جام سیالیو. نو افغان لوبډله هم کله ناکله داسې بدبختي راواخلي و لوبډله افغان لوبډله هم په بد وضعیت کې ده په روان جام سیالیو کې. دا نو معلومه نه ده چې افغان لوبډله بل دغه وضعیت او دغه حالت بل اخر کله وځي. دا کرکټ کله ناکله په یو لوبډله باندې دغه حالت راځي یا په یو لوبغاړي باندې بد حالت وضعیت راځي نو افغان لوبډله هم په ښه حالت کې نه ده. نو په هره لوبه کې د دې توقع کیږي چې ممکن